ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. نن د نهه ورځ د سپتمبر دوهمه نیټه ده. د مشال په دې خبري ګړې کې داود خټک در سره یم. اوریدونکو د نور په سیر نن هم په یو شمیر موضوعاتو درته مهم راپورونه لرو چې په سر کې د افغانستان زلزله ده. خو اول خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی. وسلوالو په بنو کې د اف سی ځواک په مرکز برید کړی دی. په افغانستان کې د زلزلې د وژلو شمیر سوار لسو سو ته رسیدلی دی. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پلاوی په چین کې د کوربه هیواد له مشرتابه سره پر یو شمیر موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. د خبرونو تفصیل. چارواکی وایي په بنو کې د اف سی ځواک په مرکز ځانمرګي برید او ډزو کې لږ تر لږه یو پوځي وژل شوی دی او د پولیسو څلور سرتیري ژوبل شوی دي. د بنو ډیویژن د پولیسو مشر سجاد خان د سپتمبر په دوهمه نیټه رسنیو ته وویل چې د همدې ورځې په سهار یو ځانمرګي بریدګر خپل بارودو ډک ګاډی د اف سی ځواک د مرکز له دروازې سره وجنګو او په تعقیب یې نور وسلوال مرکز ته ننوتل. په بیان کې راغلي دي چې پولیسو او پوځ په ودانۍ کې دننه له وسلوالو سره مقاومت مت وکړه او داسې امکان لري چې سلور وسلوال دی وژل شوی. خو کره معلومات به بیا ورستو له رسنیو سره شریک کړل شي. سجاد خان وایي د وسلوالو په ډزو د بنو د کین تانی د پولیسو مشر اس ای چو دمساز خان او د پولیسو درې سرتیري ژوبل شول او د پوز یو سرتیري وژل شو. د نوموړي د معلوماتو له مخې وسلوال د پاکستان پر وخت سهار له 15 بجو راهیسې د اف سی ځواک مرکز ته ننوتلي دي او لا هم په مرکز کې دننه د چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل کیږي. پولیس وایي سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده او د نورو وسلوالو لټون یې پیل کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په بنو کې د اف سی ځواک په مرکز د ترسره شوي برید په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د زلزلې د وژلو شمیر سوار لسو ته رسیدلی دی. د سرې میاشتې مرستندویه ادارې لخوا د سپتمبر په دوهمه رسنیو ته په ورکړل شوي تازه معلوماتو کې ویل شوي دي چې په کونړ او ننګرهار کې د راغلي زلزلې له کبله د وژل شو شمیر اوس لږ تر لږه 1100 ته اوښتی دی. خو افغان اسلامیک پریس خبري اژانس وایي دا شمیر سوار لسو ته رسیدلی دی. د ادارې لخوا په خپره شوي بیان کې اندېښنه ښودل شوي چې دا شمیر ښایي تر دې لا هم زیات شي. د دوی په وینا د اگست په 1 راغلي دې زلزله کې 3250 کسان زخمیان شوي هم دي. په دې زلزله کې تر 8000 زیات کورونه ویجاړ شوي دي. بل پلو د پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو په ګډون غنو هیوادونو د افغانستان له دې زلزله زپلو سره د مرستو اعلانونه کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د افغانستان په زلزله کې د سختو زخمیانو ته له ویزې پرته د علاج لپاره پاکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. دا غوښتنه د اسمبلی غړو د سپتمبر په دوهمه د اسمبلی د غونډې په وخت وکړه. له غونډې وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي نثار باز وویل چې د انساني همدردۍ په بنیاد د ژوبلو ته د پېښور په اسپیټالونو کې د علاج سهولت ورکړل شي.
ریاست نه دا مطالبه کوو د صوبایي حکومت نه او د وفاقي حکومت نه چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د پښتونولۍ په خاطر باندې د افغانستان سره چې کومې زموږ د کونړ لارې دي هغه نه واپس ته کاغذ اتفاس ته خو هغه لټۍ پاس ته چې هغه فوري طور باندې پرانیزي او هلته چې څومره زخمیان دي چې هغه زخمیان د پښتونخوا وطن د هسپتال نه راوړلی شي او د هغوی علاج وشي.
یاد دی وی چې په افغانستان کې راغلي زلزلې د کونړ صوبې یو شمیر ضلع تر ټولو زیاتې متاثره کړې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع کورمه کې چاودنې یو اولسي وګړی وژلې دي. په بره کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرمه شال لیدو ته ویل چې نن په بغدی سیمه کې د عاشق حسین په نامه کس هغه مهال وژل شو چې مځک لاندې بم پرې اچاودېدل. چارواکي وایي چې دوی د علاج لپاره مرکزی روغتون ته دغه کس یوړو خو هلته یې سا ورکړه. په عین حال کې په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ټپي شو یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی د علاج لپاره اعلان کړي مالی مرستې دوی ته ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پلاوی په چین کې د کوربه هیواد له مشرتابه سره په یو شمیر موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پر ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو غاړو پر خپلمنځي او سیمه ییزو چارو پراخ بحثونه کړي دي. او د لوبو په اړه د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلې نن بیا لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه به د پیښور پر اته او د کابل په 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیل شي. د پاکستان، افغانستان او کوربا متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې څلورمه لوبه ده. پاکستان تر اوسه دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي، خو افغانستان له دوو څخه یو لوبه ګټلې ده او کوربا متحده عربي اماراتو دواړه لوبې بایللې دي. د سیریز پایلو به د سپتمبر په 10 د غوره دوو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل اوریدونکو، او اوس د دې ورځې موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د اف سی ځواک په مرکز ډلیز بیت کړی دی. چارواکي وایي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د افغانستان په کونړ او ننګرهار کې زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. خوستی فعالان هم له دې غم ځپلو سره د مرستې لپاره چندې کوي.
په خوست کې دکان په دکان ګرځي، د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي هم همغږي ده چې خوستی ځوانان یې ترسره کوي، چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
د خیبر پختونخوا د بر جنوبی وزیرستان هغه خلک له حکومت ویلمن دي چې د ماین په چاودنو کې ټپي شوي وو. دوی وایي حکومت ورسره د مرستو کړي غوښتنې له پامه غورځولې دي، خو ځایي پارلیماني استازي وایي د خیبر پختونخوا په چارسدا او مانسیرا کې کروندګرو ته داسې ساينسي آلې ورکړل شوې دي چې په خوره کې د نمی کچه معلومیږي. د دې ګټه څه ده؟
او زمیدار تل تک لایټ لګیدلې هغه ته پته ولګی چې دې ټایم کې تاسو فصل ته د اوبو ضرورت کو نشته. نو داسې چې موږ ګورو نو اوسطن تقریبا موږ ایته دوه درې او بخور چې دغه غبط شي تقریبا 20-25% دای په پیداوار کې سره اضافه کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. او اوریدونکو، اوس راځو د نن ورځې اولنی راپور ته. په اسلام آباد کې د چارو او سیکیورټی مرکز پی آی سی ایس یو راپور جاری کړی دی او دی ویلی دی چې د اگست په میاشت کې په هیواد کې تر ټولو زیاتې وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغې کې د نورو میاشتو په نسبت زیات کسان وژل شوي دي. دا راپور د مشال خبریال شانواز ترکزی لوستلی دی او د دې په اړه بیا د یو کارپوه سره هم خبرې کړي چې د دې وجه څه ده چې د اگست په میاشت کې دا بریدونه زیات شوي دي. راځئ چې دا راپور ته غوږ شو.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز یا د پاکستان د شخړو معلوماتو مطالعاتو اداري زیاته کړي تر ټولو زیات خراب حالت د پخوانی فاټا دی. دوی لیکلي دي د پخوانی فاټا په شمول د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې 150 وسلوال بریدونه شوي چې دغه د تیر جولای میاشتې په نسبت 200% زیات دي. دوی زیاته کړي د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې په دغه بریدونو کې 40 خلک مړه شوي، چې پکې 6 د سیکورټي غړو په شمول 12 وګړي او 1 د امن لخکر غړي ول 40 وسلوال هم په ځوابي عملیاتو کې وژل شوي. د انګریزي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان د یوې اوږدې مودې راهیسې په وسلوالو شخړو رپورټینګ کوي. له هغه مشال رډیو پوښتل د داسې پیښو د زیاتې دو وجوهات څه کېدای شي؟
لکه څنګه چې راپورونه راځي د کلدم تحریک طالبان لخوا هم دغه دعوه کېده چې د 500 نه زیات واړه لوی بریدونه د اګست په میاشت کې منځ کړي دي. او دغه شان ته کې د پیکس کومه اداره چې د پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز او دی وی چې تقریبا په دې کې د جولای د میاشت په مقابله کې سو زیاتواله په دې کې راغلي دي. کم سیاسي یا د دې نه مخکې کتا سو کور نو خلک هم روزي او غي وی چې موږ ته امن قائم شي. امن بیا هم نه قائمېږي، دا غي غټه وجه دار چې هغه اعتماد د اولس چې کم دی هغه په حکومت باندې د حکومت په ادارو باندې نشته.
د ادارې د معلوماتو سره سم په ټول ملک کې د جولای د پیښو نه پس د اگست پیښې 40% زیات دي. دوی بیا د وسلوالو شخړو او د عسکري عملیاتو ګډ رپورټ هم جاری کړی چې په کلي کلي دغه شان پیښو کې شاوخوا په ټول ملک کې 298 خلک وژل شوي چې په کې 1,050 وسلوال، 4 عسکري ځواکونو غړي، 15 ولسي وګړي او 1 د امن لښکر غړي شامل دي. دوی زیاته کړي اګست میاشت کې زخمیان شوي 2500 تنان دي، دې کې 1,010 عسکري سرتیري، 100 ولسي وګړي، 11 وسلوال او 2 د امن لښکر غړي هم شامل دي. رپورټ ښایي چې اګست کې 10 تنه وسلوالو تښتولي هم دي. د داسې پیښو مخنیوي باید څنګه وشي؟ حق نواز خان په ځواب کې وویل په خیبر پختونخوا صوبه کې واکمن ګوند شاید توجه نه ورکوي، ځکه دغه ګوند که د عسکري عملیاتو ملاتړ کوي نو بلخوا د وسلوالو سره د جرګې یا مذاکراتو عمل هم جاري ساتي.
نو زما په خیال باندې زموږ د امنیت په حواله سره د حکومت چې کومه پالیسي ده، دا د سیاست نه پرته په کار داره چې دغه شان په دې باندې خبره وکړي او په دې باندې ټول سیاسي ګوندونه په یو ډګر باندې په یو ځای باندې کینی او د دې مخنیوي وکړي.
په تیرو وختونو کې د واکمن صوبای حکومت چارواکو بیا بیا ویلي دوی په هیڅ ډول تشدد نه مني او د وسلوالو ضد به مبارزه جاری ساتي. د پاکستان پوځ په باجوړ کې د جولای په 9 د وسلوالو ضد عملیات هم شروع کړي چې لا دوام لري او هغلته د 30 نه زیاتو کلو خلک بې کوره شوي هم وو چې وروستو د لږ تر لږه 15 کلو صفا ګرځېدو په بنیاد خلکو ته د واپس کېدو اجازه ته ملاو شوې. دا داری رپورټ کې دوی زیاته کړي بلوچستان کې 28 بریدونه، سند صوبه کې 6 بریدونه، پنجاب کې 2 بریدونه شوي. وړ د استخباراتي ادارو په معلوماتو اسلام آباد کې د بریدګرو ضد عملیاتو کې 1 ځانمرګ هم نیولی شوی. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
او اوریدونکو، دا خو تاسو د بریدونو په اړه راپور واورید چې شانواز ترکزی جوړ کړی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خو اوس تاسو بیا یو بنو ښار ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدلی چې نن سهار د پېښور په وخت باندې سهار په بنو ښار کې پولیسو یا اف سی په چوکۍ باندې یو برید شوی دی چې په هغې کې یو پوځي وژل شوی دی او 3 پولیس والا پکې زخمیان شوي دي. هلته زموږ خبریال عمر دراز وزیر موجود دی، نو د دې نه تازه حال اخلو. عمر دراز، اوس هلته تازه حال څه دی؟ آیا دا خو یو شمیر خلک وایي چې ډزې اوس هم روانې دي، نو آیا دا ډزې بندې شوي دي که څنګه؟
موقع باندې زه موجود یم. دا وخت د اف سی مرکزی هغه چاونه یا دفتر یا لاین په بنو کې په کم باندې چې ځانمر کې پریت شوی وو، هغه نه پس د ډی آی جی بنو سجاد خان په وینا شپږ وسلوال دیتا دننه تللی وو چې ټول ځانمر کې بریدګر ول. اوس دغه دیتا صبح آوازونه هم واورئ د امبولانسانو چې تازه تازه په دې کې زخمیان دغه راوباسي. عملیات سرته ورسېد دل شپږ واړه وسلوال د دوی په وینا چې هغه ووژل شول او هغه جسدونه هم دلته پراته دي چې مونږ اوس په ایف سی کلا کې نه موجود یو. او د سره سره داود په دې سهار 5 بجې نه پس دغه ځانمر کې بریدګر اول زرنج چې کومه غټه رکشاوی هغه دیوال سره جګړه ولې ده چې د ایف سی کلې دیوال او مرسره سیرم ټوله کمرې غورځولې دي، یعنی ښکاری داسې چې په غي کې بارودی مواد ډیر زیات استعمال شوی دي. هغه ته مخامخ ټول ډینګونه هغه دروازې هم پریوتې دي. په دې کې د ډی آی جی په وینا چې اوس تازه نور راوستل مړي او ژوبل کسان 15 د اف سی سرتیری، تر اوسه پورې هغه معلومه نه و اوس د هغې مړي راوستل 15 اف سی سرتیری وژل شوی دي. یو فوزي عسکر هم په دې کې وژل شوی دی، 4 پولیس والا په دې کې ژوبل شوی دي. او د دې تر څنګ ډی آی جی وایي چې په دې کې د اف سی ځوانان نور ژوبل شوي هم دي. او دې سره سره شپږ چې کم دي وسلوال په هغې کې دوی په نخه کړی دي، شپږ وړای چې کم دي وژلې دي. په دغه عملیاتو کې اف سی پولیس او دغه رنګ اس اس جی چې کم کمانډوز دي هغه ټولو برخه اخیسته او دغه عملیات د سهار 5 بجو نه چې کم دي روان و تر اوسه پورې اوس 2 منټه کېږي چې دا ودرېدل او رسنیو موږ ته اجازه راکو چې دننه لاړ.
تاسو وویل چې دا اوس عملیات ختم شول او تاسو چې څنګه دا شمیرې بیان کی چې 15 د اف سی کسان وژل شوی دی، یو پوزی وژل شوی دی، 4 د پولیسو سرتیری چې دا زخمیان دي او شپږ وسلوال د پولیسو په وینا دا شپږ وسلوال هم په دې کې وژل شوی. دغه سیمه چې دا چرته چې دا حمله شوی ده، نو دا په ښار کې د ننه ده که دا د ښار نه بهر ده؟ که د دې د لوکیشن راته لږ وایي.
بالکل دا ته چې کله بنو ته راځې نو بنو څنګه چې بازار ته انټر کېږي، هسې خو بنو سیمه ډېره ده، خو بنو ښار ته چې اول انټر کېږي څنګه دننه کېږي، کورمه پل ورته وایي، کورمه پل باندې چې سمره څنګه را دننه شي ډایرکټ دغې سره چې پول سره جوخته ډایرکټ لګېدلې ده. ایف سی لاین دی چې ډېر لوی لاین دی، په دې کې د ایف سی په سلګونو دننه کمرې دي او ودانۍ دي. دغه د ښار بالکل په سر کې راځي، دې نه پس بیا د بنو ښار وړاندې ځي او دا اخري بیا په د پکاخېلو لاندې په دغه سیمه ختمېږي. یعنی د بنو ښار بالکل شروع ده، او په دغه عملیاتو کې هم دننه چې مونږ اوس وینو په کې ګرځو.
تاسو دلته دننه موجود یې، اوس څه حالات دي غزې کې تاسو وینئ؟
اوس امبولانسونه دي چې کوم هغه راځي بار بار دننه، مونږ چې ګورو په دې کې ګراوندونه دي، لوبغالي چې کوم هغه هم ټول د خټو ډک دي، او ډېر ګاډي زوینم چې په ګولۍ په مرمۍ لګېدلې دي، ټایرونه یې پنچر دي، بهر هم ډېر په ګاډي او دغه لګېدلې دي، دننه چې څومره هم کمرې دي، ډېری کمرې زوینم چې هغه را پرېوتې دي په دې چاودنه کې. هغې نه پس بیا دننه هم ځانمرګو برید کوونکو خپل ځانونه الوزولي دي چې نوره کمرې بیا غورځولی دي. یعنی ښه ګډوډي چې کوم دی، هغه
مطلب دی چې دا څومره کسان چې دي چوکې ته یا دغه اف سی لین ته ننوتي، نو دا ټول ځانمرګي دي، ځان پسې بارودي مواد تړلې او پولیس وایي.
بالکل بالکل، پولیس او ایف سی هم د کوي چې دا یو خو اول ځانمرګي بریدګر چې دیوالو ته جګړولې دی گاډي، نو په دیوال کې لارې کړې ده، او بیا د نور پنځه چم دننه تللی دی لاین ته، او دا پنځه وړه دوی وایي چې دا ځانمرګي بریدګر وو چې په ځان پسې د بارودي مواد تړلی وو، ځنو ځانونه لوزولې دي، او دا نور چې کم دي ډېر دوی په ګولۍ باندې وو.
سب معلومه ده چې دا کم قسم چا کړی دی دا حمله؟
هم دغه پښتنه، هم دغه پښتنه مشال ریډیو د بنو ډویژن پولیسو چې کوم مشر دی سجاد خان، اوس تازه خبرې کړې دي چې په مشال ریډیو با لږه شېبه وروسته د هغه انټرویو راځي، ځانګړې خبرې کړې دي. په هغه نه مشال ریډیو دغه پوښتنه وکړه چې دغه شپږ وړه وسلوال د کومې ډلې دي، نو دوی وویل چې لا دا نشي ښودلی، وروسته به دغه بیان جاری کوي. البته غیر رسمي خبرو کې ډی آی جی دومره ویلي وو چې زیاتره امکان داری چې په دې کې زیاتره ده افغان چې کوم وسلوال دی هغه پکې شامل وي، دغه سحرو دغه نه داسې اندازه لګي.
حکومت میډلې تر اوسه پورې داوه هم نه کړی چې دی دا هغه کړی.
بالکل بالکل، دا د سحر نه دغه برید پنځلس منټه پاسه پنځه بجې دغه شروع شوی دی، اوس دغه د اختتام ته ورسېدو پای ته ورسېدو، خو تر اوسه وسلوالو ډلو په دې اړه
لاس نه دی. چې دلته همیشه د بنو کې دا اول حمله نه ده چې هم په دغه طرز باندې کیږي، چې اول یو دیوال سره هغه وشي حمله وشي، بیا د هغې نه پس کسان نوزي، او دا اول ځل نه دی. دلته په دې تیرو وختونو کې ډېر وار داسې وشو چې دا حمله کیږي، نو څه وجه ده چې پولیس پوځ ایف سی دا قسم حملو مخنیوی څنګه نشي کوي؟
هم دغه مهم سوال دی، او کوم دغه ډی آی جی سره مونږ په خبرو کې اوسم چې هغه په مشال ریډیو زی هم دغه پوښتنه مو چې کله ته وکړه چې په بنو کې دغه شان د بریدونه ولې زیاتره کیږي، نو هغه وایي چې چونکه دا یو خو د بارډر سره جوخت دی، او بیا کب مرج یا قبایلی ضلع چې دلته د وسلوالو راتګ زیات دی، نو بنو چونکه هغې سره جوخت دی، وجه دا ده چې دلته بیا بریدونه زیات کیږي. دویمه دا چې دغه ایف سی کم دغه کلا ده د نن چې کم پی یا لاین چې په برید وشو، دا بالکل څنګه چې ما وایي چې د بنو ښار په شروع کې راځي، څنګه هم چې ښار شروع کیږي نو اول په سر کې دغه د دوی لوی مرکز دی، او دغه مین سړک د دینه پس بیا د ډېر میاشتې کیږي چې دا تړل شوی دی، خو د ولس هم بار بار غوښتنې وي چې دلته بیا ټریفک جامې، خلک تګ راتګ نشي کولی، او په دې ځای کې د بندې سلاره هم نه جوړیږي، نو دې وجې نه په دغه تا لاسرسی د دوی آسان شي د وسلوالو دینه وړاندې. اوس په کیڼ باندې د چې څو ځله حمله وشو په چوڼې باندې، هغه سیمه اوس ژغورلې دي، هلته دوی رسایي ناممکنه، ځکه دی چې هغه لارې اوس تړل شوي دي، ولس په نورو متبادلو لارو باندې ځي، خو په هغې هم بار بار خلک دا شکایتونه راځي چې د هغې وجې نه خلکو ته تکلیف دی. خو بل طرف ته بیا د ایف سي کلا چې په سر کې راځي، دغه روډ نه بندېږي، نو نن دغه دی په دې باندې وړاندې هم برید شوی و، نن یو ځل بیا ډېر لوی برید پېښ شوی دی. دا د اخري دا دی چې اوس هم دغه د زما مخامخ چې کوم پولیس سرتېري روان دي، د یو ژوبل چې هغه په لاس اوس هم مونږ وینو چې تړلې دی او زخمی دی، اوس استاد را ووتلو او دا نوی نوی کسان راوځي.
صحیح صحیح عمر دراز، ډیره زیاته مننه، ځان خیال ساته. اوریدونکو، دغه عمر دراز چې تاسو ته د بنو د حمله په اړه تازه معلومات درک.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، بنو تاسو بیا یو افغانستان ته چرته چې د اگست په یو دیرشمې او د سپتمبر د لومړۍ لیټې د شپې ترمنځ یو زلزله راغلی وه، او دې زلزلې د کونړ صوبا چې د باجوړ سره پوله لري هغه زیاته متاثره کړې دي. په هغه کې یو شمېر ولسوالۍ یا ضلع دي چې ډېرې زیاتې متاثره شوې دي، د زخمیانو او مړو شمېر هم ډېر زیات دی. او افغان اسلامک پریس په تازه رپورټ کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د مړو شمېر 1400 ته رسیدلی. مختلف هیوادونو افغانستان سره د مرستې اعلانونه هم کړی دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قرارداد لاري له وفاقي حکومت غوښتي دي چې په افغانستان په زلزله کې کم زیات زخمیان کسان دي، اغه ته بغیر لویزي پاکستان ته دراتلو اجازه ورکړي شي، چې دا شان د پیښور په اسپیټالونو کې د اغه علاج وکړي شي. نور تفصيل پیښور غلام غوستر کوي په دې راپور کې.
د قرارداد په مسوده کې سپارښتنه شوې ده چې په زلزله کې ټپي شویو کسانو ته دي په سمدستي توګه طبي سہولتونه ورکړي شي، او زیات ټپي شویو ته دي پاکستان ته د علاج په غرض د راتګ لپاره بغیر د ویزې سہولت ورکړي شي، او صوبایي او وفاقي حکومتونه دي په شریک همکارۍ امدادي ډلې، دوایان او نور سامانونه د افغانستان متاثره شویو علاقو ته ورسوي. په دغه اړه د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي محمد نیسرباز له خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
ریاست نه دا مطالبه کوو د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت نه چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې، د پښتونولۍ په خاطر باندې، د افغانستان سره چې کومې زمونږ د کونړ لارې دي، هغه نه واپس ده، هغه د پاس ده، هغه لټې پاس ده، چې هغه پوري تور باندې پرانیزي، او هلته چې څومره زخمیان دي چې هغه زخمیان د پښتونخوا وطن د هسپتال نه راوړلی شي او د هغوی علاج وشي. ځکه چې دې وخت کې هغو ته زمونږ ضرورت دی. زیاتره کلي داسې دي چې هغه اوس هم د خلکو ورته ایکسس نه دی شوی، او زیاتره انسانان چې کوم دی دا د کورونو د خاورو د لاندې دي، ځکه چې زیاتره آبادي هلته کچا ده، او کچا آبادي په هغو راپرېوتې ده. نو باید چې هلته مونږ د هغو سره چې کوم دی څومره امداد کولی شو، چې ریسکیو ټیمونه هم ولېږلی شي.
یاد دی وی چې د اگست د یو دیرشمی او سپتمبر د لومړۍ نیټې د منځنۍ شپې پر مهال د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د زلزلې له وجې د مړو شمیره 1100 ته رسیدلې ده، او د بیړنۍ مرستو د ادارو په وینا تر 3000 پورې نور کسان پکې جوړل شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو، او بیا یو تاسو خوستا لکه څنګه چې تاسو د افغانستان د زلزلې باره کې واوریدل، کونړ ولایت ډیر زیات متاثر کړی دی، او الته د مړو شمیر ویل کیږي چې 1400 ته رسیدلی دی. دغه سي د زخمیانو شمیر په زرګونو کې دی، او هم دغه سي زرګونه کورونه چې دي هغه وران شوې دي. اوس هم امدادي کاروایان الته روان دي، خو کونړ یو غرایزه سیمه ده، الته کې بعضی ځایونه تر رسیدو هم ګران دي، نو ځنې خلک په خپل سر باندې لګیا دي هغه کاروایان کوي. نو دغه سي سمره سمره چې د دینه خلک خبريږي یا بهر نړۍ د امدادونو اعلان هم کیږي، په خوست کې هم ځای خلکو په خپل سر باندې د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د امداد راغونډولو یو لړۍ پیل کړې ده. نجیب الله الوخیل چې هلته د مشال خبریال دی، همداسې یو کیم تر ورغلی دی، هلته د خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور تیار کړی دی.
د سپتمبر په اوله نیټه د خوست اوسیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې، چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل
په ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپله فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره همشریکي همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لویو ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارانو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ده کوو، موږ د ښار غوړو زمونه لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبرې چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډېره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دلیدلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کېږي په چندو باندې، په نوبت په نوبت خلک راځي او بېلابېلې چندې کوي، هغه بډایه خلک دي که غریب خلک دي که رسۍ والا هر څوک راځي د غم د جان غم.
د خوست اوسیدونکي زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالي خسارې له اړخونو دومره لویه ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو. بعضې ما خپله په دې منطقو کې وخت تر کړی ده، نورګل دره، مزار دره کې ما خپله څلوېښت ورځې تېرې کړې دي. ډېر غریب ولس ده، کمزوره ولس ده، نو خپل اخلاص چنده دي وکړي.
بلدوری ته نړیوالو بنسټونو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره مرستو ته تیاری ښودلی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان مخکینی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي، د پاکستان صدراعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدراعظم نریندرا مودی او ځینې نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزلې له ځانګړو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو لپاره د یوټیوب تر څنګ د مشال ریډیو فیسبوک هم دی، واتس اپ هم دی، انسټاګرام هم دی، ټویټر هم دی او د مشال ریډیو ویب پاڼه. تاسو کولی شئ چې دغه ټول سوشل میډیا ویب سایټونو ته ورشئ. هلته تاسو ته تازه تازه ویډیوګان، خبرونه او د هغې تر څنګ عکسونه هم ملاوي شي. د دې تر څنګ تاسو که په شارټ ویوز کې ستونزه لرئ، یعنی د ریډیو د لارې تاسو مشال ریډیو که نشي اوریدی، نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. مشال ریډیو .com تاسو به اپ سٹور ته ورشي. هلته چې اپلیکیشن د مشال ریډیو تاسو ولیکئ، یو نارنجي رنگ اپ په ظاهر شي. که تاسو انټرنیټ لرئ او سمارټ فون در سره، نو دغه اپ ډاونلوډ کولی شئ. د مشال ریډیو ټولې خبرونه تاسو په هغې باندې په صفا او روڼه توګه اوریدلی شئ. اوس تاسو بیا یو بر جنوبي وزیرستان ته، چرته چې په ماین چاودنو کې زخمیان شوي کسان چې د اغي یا لاس خپې ماتې شوي وي یا نور داسې مزور شوي وي، وخت په وخت باندې حکومت د اغي سره د علاج کولو یا د پیسو مرستې اعلان کړي دي. خو دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې خو اعلان شوي دي خو حکومت دی ته مرستې نه رسوي. په دې اړه باندې د مشال خبریال اشتیاق مسعود ځینې کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع پمائن چودنه کښې معذور شوي کسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت مالی مرستې نه ورسره کوي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه بره کښې د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی کبیر مسید ویایي مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې په مائن چودنه کښې معذور شوي کسان مالی مرستې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل آصف خان زیوتاوی چې د حکومت کوشش یې دی چې د ضلع د ځمکې نه ماینونه زر صفا کړي. سویلی وزیرستان پر ضلع کښې په مائن چودنه کښې معذور شوي کسان د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دوی ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زه سره داود خټکی ما، او یو ور بیا یادګیرنه درکو چې که تاسو په شارټ ویوز کې ستونزه لرئ نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. اپ سٹور ته ورشئ، هلته مشال ریډیو ډاٹ کام ولیکئ، یو نارنجی رنگ اپ به تاسو ته ظاهر شي او همدغه ډاونلوډ کړئ. خو د دې لپاره ضروری ده چې تاسو سره سمارټ فون وي او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. نو که دا درسره، تاسو د مشال ریډیو ټولې خپرونې بغیر له کومې ستونزې صفا او رونه توګه باندې اوریدئ شئ. اوس تاسو بیا یو سو اونې وړاندې په سوات کې او ورسره په بونیر سیمو کې سیلاب راغلی او چې هغې ډېر زیات نقصانونه اړولي، یعنی د مالی نقصانونو تر څنګ د هغې نه ډېر زیات خلک په سوونو خلک وژل شوي هم دي او څه بیا ورکو څه پکې زخمیان شوي دي. خو اوس چې کوم خلک پاتې دي هغوی د خپلو کورونو د بحالۍ دپاره کار روان کړی، خو په دې کې ډېر داسې خلک دي چې هغه مزدور کار او غریب وو او اوس د خپلو کورونو د بیا جوړولو دپاره هغوی دومره پیسې نه لري چې په هغې باندې کار وکړي. که څه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او حکومت د سیلاب ځپلو دپاره د مرستو اعلان کړی دی، خو ډېری خلک وایي چې دا مرستې ډېر زیاتې کمی دي. د مشال خبریال نیاز احمد خان هم ورته یوې سیمې ته ورغلی دی او هلته یې د یسو کسانو سره د دغه مرستو په اړه خبرې کړي دي. راځئ چې د راپور ته غوږ شو چې د یو سیلاب ځپلي په غږ پیلېږي.
په دې 3 لک روپۍ باندې خو نن سبا د نکاسي پیپ دغه چې کې صفائی چې کې نه نکېږي.
د غږ د اتیا کلن حضرت خلیل دی چې د سوات په مینګوره لنډیکس کې د اګست په 15مه سیلابونو کور ویجاړ کړی. دا په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د ستمبر په 1مه نیټه پیښور کې خبریالانو ته ویلي چې د صوبې سیلاب ځپلو لپاره 4 ارب روپۍ کې 1.5 ارب روپۍ نقدې ویشلې شوي چې پکې د مړو په سر 6 لکه، جوبل تنانو ته 15 لکه، د چا کور چې مکمل لوېدلی 10 لکه، دغه رنګه متاثره کور ته 3 لکه او تجارتي مرکز ته 15 لکه او داسې متاثره خلکو ته چې 8000 شمیره لري 15000 روپۍ مرستې ورکړی شوي. ګنډاپور وایي چې متاثر خلکو کې 411 مړه، 116 سخت جوبل شوي، دغه رنګه 1501 کورونه په مکمله توګه اړنګ شوي، 1903 کورونه متاثره شوي، دوی ته مرستې ورکړی شوي. خو د سوات منګوري اتیا کلن حضرت خلیل چې د ګلکارۍ کار به کوو وایي چې د 6 کمرو کور زیاتره ودانۍ خراب شوي، د اوسېدو قابله نه ده. د سیلاب تیروتو په 21مه ورځ هم د هغه او د کورنۍ ژوند یې بحال نه شو.
رونو کې په کورونو کې ناستی تلې دي، خځې و ناستی، ګندې و ناستی دي، د خدای په چارو زموږ لاس نه رسي. زموږ دوه کمرې ثابتې خرابې شوې دي، دوه دیوالونه لوېدلي دي، خځو 10 فوټو آبادۍ او یوه برانډه ده، هغې نقصان موندلی دی. کوس طرف ته زموږ د ګاونډي نو موږ سوچ اغوستی چې خدای پاکه دا په څه طریقه باندې موږ کوو چې دا نه نهونه لویږي.
د منګوري بنگلادیش محلي مهینه بیبي وایي چې په سیلابونو کې کور متاثره شوی، د ضرورت ټول شیان یې په خاورو خټو کې ناکاره شوي، مازوره خاون یې رکشه چلوله، هغه هم سیلاب وړي، اوس در په در ګرځي او خلکو نه مرستې غواړي. د حکومت لخوا ورته هیڅ نه دي میلاو شوي.
سیلاب کې زموږ بشتري خرابې شوي دي، کټونه مې دغه شي الماری او د خاون مې د اوبو د رشکه وړي ده. په ډېر خوارو باندې په قرض پیسو می اغستی وا سلور زمنګ سر رشکا وا پدر سلور م اورز زمنګ نو بو رشکا وی وڑا وس می د جوړې دو سه طاقت نش نه لګی چې تا څنګه به جوړو ما څنګه یو دوی می دی د کار هم نه خو بس ما سم نه کار ته می کینول چی پلاری خنۍ کار نشی کوله. یو ذکر اته دغه می لاوشي دالونه دی کچینی رسدی په دغه برز کی بس نور رات سن دی می لاوشي.
د وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په خبري غونډه د سوات خبريال سید شابودین چې د سوات او بونیر سیلاب ځپلو سره لیدل کتل کړي وایي چې د وزیر اعلی باز دا وی ټیک دي چې متاثر خلکو سره مرستې شوي، د کې د مړو او جوبل تنانو پیسې ورکړي شوي، د غرنګا باز رنگ شوي او زیان شوي ودانو مالکانو ته هم پیسې ورکړي شوي، خو بیا هم متاثر خلک زیات دي او امداد ډیر کم دی.
و د کور مالک ته پیسې میلاو شي خو چې په کم کور کې کرایدار اوسېدون هغه ته لاسنه دي میلاو شي، سامان ټول لاغې زیان شوي دي، مالک ته میلاو شي خو چې کم د خلکو زیان شوي دی، یا د کرایې د دکاندار یا د کرایې د کور والو په کاده چې اغې له هم چې کم دی داسې معاوضه ورکړي شي. بیا د خلکو ګاډي خراب شوي دي، د خلکو چې کم دی نو ساروی خراب شوي دي، د خلکو چې کم دی مزدوریانی ختمې شوي دي، اغې ځان اوس هم په کورونو کې لګیا دي ځان نه دغه کوي. خو صوبایي حکومت خو څنګه سو وکړل، خو د وفاقي حکومت کردار چې دی نو هغه په دې کې بالکل مایوس کن دی، ځکه چې اغې چې کم د 6 لک روپو د مړو دپاره اعلان کړو تر اوسه خلکو ته نه دي میلاو شوي. اوس دی وایي چې او ویریفیکیشن او دغه روان دي. نو په کار جو افاقي حکومت هم خپل کردار ادا کی د انډیا مې له طرفه یو 2-3 ټرک سامان ناغله اور کړی شي، خدا نه کافی دي ځکه چې خلک ډیر زیات دي.
صوبای حکومت دا هم وای چې سیلاب ځپلو ته خوراک او د استعمال شیان ویشلو متاثر خلکو ژوند بچکول لپاره په لوی کچا سرکاري ادارې کار کوي. د سیلاب ځپلو بیا به حالې لپاره حکومت تر دې دمه 4 ارب روپۍ جاری کړي، نور 15 ارب روپۍ به هم ډیر زر جاری کړي شي. د سیلاب متاثر خلکو بیا به حالې په اړه مرکزی حکومت هم داوه کوي او وایي چې په دغه لړ کې د حکومت د پالیسۍ مطابق د سیلاب ځپلو مرستې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو د چارسدی او مانسری ضلعو کې حکومت خلکو ته پزمک کې د اوبو د کچه معلومولو او دا چې اوبه ضایع نشي د هغه په خاطر باندې یو ساينسي آله ورکړي زمیدارانو ته، او د دې آلې مقصد دا دی چې دا پزمک کې دی د پاره نمی معلوموي. د دې آلې به فائدہ سره سیږي زمیدارانو ته. په دې اړه باندې د مشال خبريالې خالد انیاز د زمیدارانو سره هم خبرې کړې او د زراعت او د ماهرانو سره هم خبرې کړې او دا راپور یې باندې برابر کړی.
د غیر دولتی اداری انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ چارواکی کفایت زمان مشال ریڈیو تو ویلی د آبادی سیوا کی دو او موسمیاتی بدلون د وجی دی ہواد کی د ابو کمے ارس تربلا سیوا کی گی دی وائی پاکستان یو زرعی ملک تے او فصل دپارا ابو ڈیری ضروری وی ولی کچری فصل تا پو وخ او مناسبہ مقدار کی ابو ور نکڑل شی نو دی سرا پیداوار باندی کارا اثر پریوزی. کفایت زمان وائی د خوری د نمی دغا سینسر سرا کروندگر ددی جوگ شوی دی چی پو وخ او مناسبہ مقدار کی فصل تا ابو ور کڑی
او زمیدار تا تک لائٹ لگی دلی اغه تا پتو لگی چې دی ټایم کې تاسو فصل ته د ابو ضرورت تا کو نشتا. نو دا چې موږ ګورو نو او ستن تقریبا موږ ایتہ دو درې او بخور چې دینه غبط شي دا چې موږ د ابو دغه موشي او بل دا چې د ابو راځي نه ظاهری خبره ده او بو چې کل استعمالی نه باغی باندې غ بجلی دی باندې پمپ کی یا په ډیزل باندې پمپ کی سو علاقو کې یا په سولر باندې کی نه خرچه چې دغه کم شي او د فصل پیداوار چې دوم سی واشي. اوس په چې کم موږ په دې باندې ریسرچ کړی دغه مطابق تقریبا 20-25% دای په پیداوار کې سره اضافه کیږي، پیداوار کوالټی مخې یوې کې اضافه هم کیږي او دویم دا چې د بو بچت چې نه هم تقریبا د 20-25% پور کیږي. فلکس ټاور موږ لګول یو په موږ په مردان کې لګو یو موږ ماسیره کې لګو نو دې سره به موږ ته پته لګي چې زمونږ د فصل سمرو بخارجي د استعمالي سمره او د کې بو سره چې دې پیداوار سمره ورکی
د خورې د نمای د تناسب د سنسرو کې سلویخ 400 او سلویخ مانسهره کې لګول شوې دي. د 400 یو کروندګر مشال ریډیو ته ویلي سګالی دی لوجی د سټابری پیداوار کې اضافه شوې ده.
زمانو عبد الله د 400 سرکی سره تعلق ساتم. جی مونږ پلار پنی کې ذمہ داریانو او د سنسر نمخ کې خبره به درته کوم چې او به بوي نو مونږ به فصل نه ورکولې. جی مونږ ته پته نه لګیږي چې فصل دې ټیم کې وبو غواړي یا نه غواړي او چې کله به فصل باندې بوم سیوا کړی نو فصل به خراب شو. جی دوی ما ته په پرورای کې سنسر لګو او بیا چکن دے رو رو داغے نما سٹارٹ ہوا اگست تو فصل داغے پہ مقدار بہ مو بمر کولی داغے پہ طریقہ چلے دم چلے دم نو ماشاءاللہ غے مل خر رزلٹ را کو مثال پہ طور فصل مل خو سٹابری ہوا نو غے مل خ پیداوار کو دے سینسر
کس ہم کروندگر دغا جدید سینسری گٹوری بولی ولی پوہان وائی ترٹولو اول باید کروندگر د موسمیاتی بدلون اثراتو او ددی آلو صحیح استعمال باندی پوہ کڑل چھی. په موسمیاتی بدلون جوړ نظر لرونکو اکمل خان وای د دې هواد کروندګر جدید آلو باندې پوهاوی نه لري. جدید ټکنالوژي کسوم د وخت ضرورت ته خو پوهاوی نه بغیر کروندګر د دې څخه ګټي نشي پورته کولای.
چې کم سړی ایکستنشن سرویسز کوي کدا ور سره پیرل ډیولپ شي نو بیا دا ډیر دا خ اکټیویټی دا او کدا پیرل ډیولپ نشي نو بس سنسر یو لگی دی یو اخوا دی خو یو پروگرام بو شي بیا به سیستم روان شي او دا بیا چې کوم دی بیا واپس مو کځه ته ځي. زمونږه غټه مسلې دا دی چې زمونږه دا ټمپریچر دونه زیات های وی په سمر کې او چې اکثر دا سنسر چې کوم دی نو هغه بیا هغه زبکی سره چې کوم دی دا هغه ټمپریچر د وجنم هغه پروټیکټډ نه نو هغه بیا غلط ریډنګم ورکول شي نو د دې لګ دغه چې کوم دی نو ډیولپمنٹ اف ایچ آر چې موږ ورته وایو چې د زمیدار پوها اول ډیولپ شي نو بیا هغه ټیکنالوژي استعمال چې حقول شي.
کفایت زمان وایي دوی د کروندګرونو علاوه د زراعت او پبلک هیلث او اوبخور محکمو چارواکو ته هم وخت په وخت تربیت ورکړي چې دغه شان زیاتو کروندګرو ته ګټه ورسي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او اوس تاسو یو داس راپور در اور او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین گنڈاپور د اگست په 20مه مالکند ډیویژن کمشنر او د ضلع سوات ډیپټی کمشنر ته یو خط استولې چې بکی د اغین د سوات نه د دوه ضلع جوړولو لپاره تجویز او د ویش طریقې کار غوښتل شوی دی. په دغه خط کې پسواد کې بحثونه شروع شوي، یعنی دغه خط له وجې نه پسواد کې بحثونه شروع شوي چې دوه ضلعو کې ویشلو سره به د سواد د اولس سخی ګړه وشي او کنه. په دغه اړه د مشال خبریال نیاز احمد خان دا راپور راکوي.
ضلع سواد د خیبر پختونخوا په 38 ضلعو کې د آبادی په لحاظ سره دریمه ضلعه ده چې د کال 2023 سرشمېرې تر مخه سکم 20 لکه خلک پکې اوسیږي. د ضلع سواد نه 8 د صوبایي او 3 د قومي اسمبلۍ ممبران دي او د ټولو تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی. اوس صوبایي حکومت غواړي چې سواد په دوه برخو کې وویشي او دوه ضلعې ترې جوړ شي. په دا اړه صوبایي حکومت باقاعده د ملکن ډیویژن کمشنر او د سواد ډیپټي کمشنر نه تجویز غوښتنه کړې او تجویز دا دی چې د سواد 8 تحصیلونه چې پکې بریکوټ، کابل، بابوزی، ناکوس سواد، دغه رنګه بحرین، مټه او خوازخیلې تحصیلونه بر سواد جوړ کړي. تحصیل چارباغ فیصله لا نه ده شوې. د خوازخیلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړی علیشا ایډوکیټ وای چې د بر سواد ضلع تجویز کوونکي سلور د صوبایي اسمبلۍ ممبران په دغې متفق دي او کچری سواد دوه برخو کې وویشل شي نو ولس ته به یو شمېر مسلې حل کولو کې اسانتیاګانې راشي. تحصیل بابوزی او صبرخی چارباغ تحصیل نه منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړی اخترخان ایډوکیټ چې د ضلع سواد د ترقیاتي کارونو مشر هم دی وایي چې د سواد دوه برخو کې ویشلو فیصله به د ولس په خوښه کوي.
موږ خو عوامي نمایندګان یو، موږ به د عوامو نبض چک کړو چې عوام څه غواړي، د عوامو په مفاد کې څه بهترینه فیصله کېدای شي د سواد د خلکو.
په سواد کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې وړاندې هم ملکن ډیویژن کې بعض ضلع ویشلی شوي خو د حکومت سره بیا د ضلعو چلولو لپاره مناسب دفترې او نظام نه وي او کچری سواد دوه برخو کې تقسیم شو نو د سواد تاریخي حیثیت به متاثره کیږي.
که دا جوړیږي او په هغې کې د خلکو ته دا ګڼي شي هغې ته به دغه سهولت میلاو شي نو بیا خو پکار ده، خو د هغې دپاره انفراسټرکچر به چېرته جوړیږي؟ لکه تاسو ګورئ نن هم د دغه علاقې د دغه سیمې خلک چې کوم دی هغې په دې متفق نه دي چې ډسټرکټ کوارټر به په باغډری کې، دا په خوازخیل کې، دا به په مټه کې، دا به کم ځای. یو خو د هغې تعین چې کوم دی اول دا ضروری دی. دویم ضلع چې کوم دی دا په هوا کې نه جوړیږي. انفراسټرکچر ډېر امپارټنټ دی چې هلته به د صحت دفتر چرته وي، هلته به د ډی سي دفتر چرته وي، هلته به د سیشن جج دفتر چرته وي، هلته کې به د نورو محکمو دفاتر چې کوم دی دا به چرته وي. د هغې دپاره مخکې نه دی زم شیر بغیر ګراؤنډ کار وکړی شي. که تاسو په تعدی کې کار وکړو نو د هغې به یو نقصانات وي. لکه اپر چترال میں وزل لدا، لیکن نن کوهستان چی کم دا مغه وزل لدا، نن شانګله چی کم دا داغي د خلکو انحصار نن په سواد باندې دی، نن د بونیر انحصار نن په سواد باندې دی.
د ضلع سواد په دوه برخو کې د ویشلو پاړه ځای خلک هم جدا جدا دریز لري. بعض اوسیدونکو وای چې د بر سواد په نوم ضلع جوړېدو سره به په سرکاري دفترو کې کار ویشل شي او خلکو ته به اسانتیاګان لري. خو بعض خلک وای چې هیڅ فرق به را نه شي او د ملکن ډیویژن مرکزی خار منګوره او سیدو شریف کې به په سرکاري دفترو، په هسپتالونو او تعلیمي ادارو هم هغه رنګه د تیر په څیر بوج وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اورین کو اوس ورزو خیبر ضلع ته چرته چې د صحت څنګه وایي په لنډی کوتل کې د هیزي ناروغي په لزګونه ماشومان ناروغه کړی دي. د سیمې خلک وایي حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره سیمې ته د ډاکټرانو ډلې واستوي. نور حال د فرهاد شینواری په دې راپور کې اورو.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر احتشام خان مشال ریډیو ته ویل چې په لنډی کوتل کې هیزي ناروغي خوره شوې او دوی په دې لړ کې د خیبر ضلع د صحت محکمې نه مرسته غوښتې او د دې مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي.
چې کومه دا وبا ده نو دغه د اوبو نه لګي کال را ورته وي، تاسو ورته هیزه وایي. دا چې کوم دی نو اوبو د مختلف شیونو نه غاډي چې ته موږ پرون سار انفارم کړی، هغوی پکې خپل لکه فرد در ټیم لیکل اول تا قشه دغه کول ختمول دا د ډی ایچ او ریسپانسیبিলিটি ده کنه پرون لس کس مشمون داخلو او نور چې کم دي 10 12 داخلو س پیشنټس هغه د سره راوړی نه دي سي د تلې دي ایچ ایم سی ته دو درې پکې د سیو چا ډیر کریټیکل نه هغه ریفر شوی دي او بل باقی ما ورته ویل چې زونه دغه هیزي ولا دغه بیماران دي چې ټول ټپونه یو شیبل شی میډیسن چې کوم اویلیبلټی چا ورته ټول ورکړی شي.
د لند کوتلی اوسیدونکو ساجد خان ویل چې د خیبر په مرکزی روغتون کې د بجلی د نشټوالي لامل متاثر شوی ماشومان خلک په خبر روغتونونو ته وړي.
لند کوتل چې کومه علاقه ده خو غخیل کرم خیل دغه کلی کې هیزي مرض د وژنه یا تو کړو ماشوم وفات شوی و. ور سره په دغه کور کې چې دای کنه 28 کسان نور کوم رشتہ دارو کر راغلی دغه زنانه او ماشومان او سړی وغه ته مطلب ډایری او هیزه هغه لګیدل وانه یو په دوه لندی کوتل هسپتال تی وروړي لندی کوتل هسپتال کې تاسو ته پتا چې اوس بجلی نشته دای کنه په 24 غنټه کې 20 غنټه لوډ شیډینګ او دوه مزاره چې هغه سہولتونه نشته دغه ډیر بیماران بیا دي زنه په خور ایتاباد میډیکل کمپلیکس لور حکومت لپاره کار دي مکمه صحت او الله چې په علاقې کې د هیزه او د ډایری بیماری کنټرول کولو لپاره عملی اقدامات او کاغذ متاثر علاقې ته ټیمونه وړل شي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې ویلي چې دوی په دې سیمه کې د هیزه ناروغۍ او ورسره نورو وبایي مرضونو مخنیوي لپاره خپل تیاری مکمل کړی او دستي ساتي دا ناروغي کنټرول کړي. د خیبر ضلع لنډ کوتل نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلې غړي او د مذهبي امورو صوبایي وزیر عدنان قادری ویلي چې دوی قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکو سره خبرې کړې. د خیبر مرکزی روغتون ورته د بیلونو په مت کې بقایجات جمع کړي او چې کوم پاتې دي هغه به ورته په کستونو کې جمع کړي او ډیر زر به ورته په مکمله توګه بجلی بحال کړل شي او بیا به ناروغان علاج لپاره پېښور ته نه وړل کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي ور سره ځایي خلک هم وایي چې د پیښور او مردان په ګډون د صوبې په بیلابیلو خارونو کې جرمونه ډیر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي دي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او قربانۍ د بریدونو پیښې هم ډیرې شوي دي. د دې شاته څه عوامل دي؟ په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې ورو
شنونکو په هنواي چې د حکومت له بیغوري او بیا د پولیسو لخوا د دغه جرمونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کول لوجه دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دی او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې لوجه په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پیښور کې د جنگ ورسپانه سره کارکونکو خبريال قیصر خان چې په بیلابیل جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حق له خپل ځانګړي یوټیوب چینل هم لري واشر تر هغه غره پس بتخوري او بیا شوکي ډیر زیات شي وي.
بروستو رزو کې زمونږ اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شوی او دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوی د پیل بدا سه پراپر رپورت کېدل نه آی وی چې اوس موږ رپورت کوم د بتا چې کوم خلک غواړي نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي د دهشتګردې پسې دوه مچ کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دي. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتهای اضافه شوی د
چر صدی نسبت تاریخ خان چې یو کاروباري تندې وای چې میاشتې سیوا وشو چې دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نو ورکول له وجې د پکور سوس واره د هم شوی دی خو هیڅ پولیس لخوا د کسان نه دینول شوی. د مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي سوبې څخه به کډ وکړي
یو سګرو پروتي دی او موږ دا د بته غوښتنه کوي بار بار راځي او زموږ پکور باندې دځې کوي په دوه مورز درې مورز دځې کوي چې پیسې باندې نه اړو زموږ په شاپسن کې کې د نورو خلکو نه اغشتي او اوس وایي چې ستا نمبر دې تانه به اړو بل دا چې موږ یو کاروبار قاریان زمنگا پ نسیتا شاپسن کلی کی دمه خو پارمونه دی د دې د وجه ما پارم ختم کړ د شپږ کروڑ روپو مال ما دی وخت په 3 کروڑ روپے خرچ کړ نو زما د ڈی پی او صاحب نه د ای ڈی صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته دی مطابق اسم لو شي کني نو مونږ به خیر دی د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو ولې چې دا خلک مونږ نه پېت
په خیبر پختونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبې په بلابل ضلعو کې د دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګې کوي مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزور سره تړلې دي
بنیادی وجه دا ده چې په دې صوبه کې د کرپشن دا کوم سیکټر چې دی راغلی لاندې تټاڼو لیول پورې داغه په وجه باندې کم کریمینلز دي او کم مطلب خلک د معاشري د پاره د سر دي هغه خلکو ته یو فری هند ملو شوی دی ټول صوبه کې تر کې د دوه سوزونو چې د بریک ډاون شوی ټیررزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کمی جما خبرو کا تاسو واشوی دی
ولې په دې باب لمو د پولیسو د ریز مالمو لپاره د بیا بیا هڅو باوجود د پولیسو صوبایي مشر او نور چارواکو سره رابطه هڅه وکړه او خبره تر ور سره ونه شوې بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبایي اسمبلی غړي فضل الله نمو چې کله د پولیسو او د حکومت په دړه د کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دی چې رسمي نه د ترګره سربیره دغه جرمونه هم ختم کړي
تاسو پته چې څومره خلک به کور شو په انتظامیه باندې پریشر راغلو پولیس باندې پریشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع د نو مختلف ایشوز دی بیا دا کوم چې ټول نه غټه مسله ده چې د نشه عادي خلک دي کاغه آیس دی که چرته تاسو نه دا او هغه خلک دا سیټ کرایم کوي زیاته خو سیټ کرایم تاسو ته پته ده چې دنیا په هر ګوټ کې شته خو الحمدلله زه خو بخپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لاغلی دی
دغه شنون کې او پوهان وایي چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه نه د نشه یي توکو ختمه وکړي شي پولیس ته خپل پلټنو نظام ښه کړي د محکمو دننه بډ رشوتونو ختمه وشي ځوانانو له روزګارونو او تعلیمونو ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې خبرې غړې اخیری شیبو ته رسیدلې یو راپور درکو د خوست ولایت نه د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت د خلبستان بازار د خوړ له پاسه دی پل جوړ شي دی وای خلبستان د خوست له خار وروسته دویم لوی بازار او پراخه کاروباري سیمه ده خو خلکو د پر لپسې غوښتنو سره سره هم هلته د خوړ لپاسه پل نه دی جوړ شوی په دې اړه باندې نجیب الله الوخیل د خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی
د خوست اوسیدونکو وایي چې د خلبسات بازار د خوړ لپاسه د اساسي پل جوړ شي تر څو لوی خو خلک پکې په آرام زړه په شنه آسمان او سیلابي ورځ دواړو کې په تسلۍ سره کاروبار وکړي او بل لوري ته په دې مسیر د موټرو د تګ راتګ د ټکنې کېدو مخه ونیول شي خلبسات بازار نه یوازې د خوست ښار وروسته دویم نسبتا لوی بازار او کاروباري ځای دی بلکې په دې مسیر صبرۍ او باک او زازی میدان ته هم خلک تګ راتګ کوي د خوست دوه تنه اوسیدونکو حنزله کریمزی او محمد الله مشال رادیو ته وویل
هر کله چې دغه تسلاب راوځي زموږ مشومان د خوانځي مشومان د ټول په تکلیف کې مریضی نیمه غی خواته باندې پاتې نیم دی خواته باندې پاتې نشو کولای چې څوک غی خواته مریض وي او نشي کولای چې څوک دی خواته مریض راوړي نو مونږه د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې مونږ ته دغه پول ډیر زر تر زر جوړ کړي
د باغ خلبستاز د میدان له صلی الله علیه وسلم ډیر په تکلیف کې ده لدې پلس سره خد دا د خوارچ راوځي د خلکو سامان دکانونه موټر پدې باندې د سامان ټول وړي
په خلبسات بازار کې ګڼ خوانیز مرکزونه همدارنګه خصوصي او حکومتي خوانځي هم فعال دي چې د غذای زده کوونکو هم په بارانی او سیلابي موسمونو کې د پول د نشتون د لاسه خپل زده کړو ته رسیدګي نشي کولای دوه تن زده کوونکو نعمت الله او سید عالم وویل
کله چې بار راځي دغه خلک ټول مشکلات سره مخامخ وي زه خپل هم دلته زده کړې کوم چې کله وار دلته باران وي موږ زده کړې برخې وو تقریبا دلته موږ شپې وو خصوصي ښوونځي لرو تقریبا هر لیسه تر زرو دولس سو پورې زده کوونکي لري
کله چې خوړ راوځي موټر ولاړې ولاړې دې حد پورې ولاړې شي خلک پورې کېدای را پرېږدای نه شي کله خوړ وشي نه پاسته بیا پورې کېږي
د خلبیسات د نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي د دې پل اړتیا او غوښتنې په پرلپسې توګه اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکه کړي چې څو وارې ورته فرشې جوړې شوي خو هر ځل اوبو له ځانه سره وړي دي. د خلبیسات دوه تنه اوسیدونکو محمد او حنیف الله وویل
موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په دې پال باندې کار وشي، ځکه چې دلته اکثره ولسوالۍ ډېرې په تکلیف دي او خلکو ته ډېر زیانونه رسېږي. او موږ څو وارې غوښتنه وکړه بار بار خو کار نه کېږي. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته زر تر زره په دې پال باندې کار شروع کړي.
چاوته فکر وینه یو نسا په توی پر راسي نو موټه خواته فکر وینه نو ډېر قلم کسان ویسي کله موټر ویسي.
بلوری ته ځوی مسؤلین وایي د خلبیسات پل د جوړېدو وړاندیز بیا بیا له اړوندو ادارو سره شریک کړی. لومړنۍ تخنیکي سرویګانې هم شوي او دوی د عملي کارونو پیلېدو ته په تمه دي. د ټولګټو چارو د ادارې مرستیال مولوي خیالدین وویل
د تم پرشا د خلکو د اول د اوسنی ضرورت په خاطر پرشا شروع کړی او متاسفانه چې هغه سیلاب یوړه نو اصل کې دوی ته پال منظور دی. وزارت ډیزاین هم کړی دی، تخنیکي ټیم یې هم راغلی و.
دیادوانی ورده په وروستۍ دوه لسیزو کې خوست چې د کال په ډېرو موسمونو کې تیز او شړکنده سیلابونه لري د لویو منځنیو او وړو پلونو جوړولو ته پام وشو او نږدې ډېرو سیمو ته اساسي پلونه جوړ شوي، خو د خلبیسات خوړ د پاسه د پل جوړېدل تر دې وخته پاتې دي.
اوریدونکو دغه وا د مشال ریډیو خبری غړی چې تاسو ته وړاندې کا، په دې کې تر ټولو مهم خبر د افغانستان د زلزلې په حواله سره وو. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو اوریدئ شئ، خو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ که تاسو په شارټ ویوز کې ستونزه لرئ نو هغه د لارې وصفه اوري. اوس ما داود خټک ته اجازه ورکې تر بلې ورځې خبری غړی پورې، او د دې ترڅنګ به اوس په 9 بجو باندې تاسو د یارانو مشال خبرونه اورې چې هغه به زما همکار بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. د خدای پامان.